درنو اوریدونکو السلام علیکم د مشال په یو بل خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم او تاسو ته هر کله وایم د محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده او نن د 2012 کال د فروری د میاشتې 12 نیټه ده د دې ساعت په مهمو ریپورتونو کې اوري چې د بلوچستان په کلای سیف الله کې امنیتي چارواکي وایي له افغانستان له خاورې نه د دوی خاورې ته امنیتي سرتیری اوخت یو دوه کسانې له ځانه سره بولې دي. دا زموږ له مهمو ریپورټونو څخه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو چې له خبرونو نه پاسې تاسو ته درپیژنو. د خبرونو د اورولو لپاره همدا شیبانی ساجمل سره په سټوډیو کې ده. هغوی تاسو ته خبرونه وړاندې کوي.
دا خبرونو سره ټکی چارواکي وای د بلوچستان کلا سیف الله کې افغان ځواکونو دوه پاکستانی وګړي بولی دي. د افغانستان په زابل ولایت کې د یو هلیکاپټر غورځېدو له وجې څلور تنه وژل شوي دي او د عربي ټولنې وزیران به نن د شام په اړه غونډه کوي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي د بلوچستان په ضلع کلا سیف الله کې له افغان پولیسو سره نږدې د بادینی په سیمه کې افغان سرحدي ځواکونو دوه پاکستانی وګړي له ځان سره بیولي دي. د لیویز مشر رسالدار محمد عظیم مشال لیډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د تیرې جمعې په شپه لنی ولوروستو دا کسان ځان سره وړي دي. د دې کسانو یو کلیوال مشال ریډیو ته وویل چې افغان ځواکونو دا کسان وژلي دي، خو لا تر دې دمه دا نه ده معلومه چې دا خبره به رښتیا وي او کنه، ځکه چې افغان حکومت لا د دې کسانو د تښتولو او یا وژلو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د افغانستان په زابل ولایت کې د یو هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې څلور کسان وژلي شوي دي. چارواکي وایي چې په زابل ولایت کې غورځېدلی هلیکاپټر په افغانستان کې میشتو اساف ځواکونو ته اوبه او تیل وړل، خو تر اوسه داسې ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي چې هلیکاپټر چا ویشتلی دی. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیال هم پیښه تاییدوي. په کابل کې د حساب مطبوعاتي دفتر هم د پیښې پخلی کړی دی او وایي چې غورځېدلې هلیکاپټر د دوی نه بلکې د سپریم په نامه د یو کمپنۍ وو چې تېره ورځ په زابل کې غورځېدلې دی. د سپریم شرکت مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوي کسان د تاجکستان وو. افغان حکومت په یو خبره شوی ویډیو کې دا داوا چې په افغان پوز کې یو شمیر روزل شوی سرتیری په نړیوالو عسکرو د حملو لپاره چمتو دي رد کړه. په روانه اونۍ کې د سختو دریزو وسلوالو ویب پاڼه یو ویډیو خپره کړه چې د محمد روزي په نامه هغه سرتیری چې په روزګان ولایت کې په 13 نومبر میاشت کې درې استرالیایي سرتیری ټپیان کړل او بیا وتښتېدو، داوا کړي چې نور افغان سرتیری هم د ورته حملو لپاره لیواله دي. د استرالیا د ای بی سی نیوز خبری اجانس په وینا محمد روزي په خپره شوي ویډیو کې بې اساسه داوا کړي چې هغه 12 استرالیایي عسکر وژلي دي. په عین حال کې د افغان حکومت یو بیان حکیم عاشور دا مسله بې اهمیت وبلله او ویل چې د دغه شان حملو چانس ډیر کم او محدود دی. د عربي ټولنې د خارجه چارو وزیرانو غونډه باندې په قاهره کې کیږي چې پکې بهایی په سلامتي کونسل کې د شام د قرارداد ناکامۍ وروسته د صورتحال جاج اخلي. دا وزیران به په غونډه کې د شام حالاتو سمولو په اړه خبرې کوي. د وزیرانو دا غونډه پر داسې مهال کیږي چې په شام کې ناکراری زیاته شوې ده او د جمعې پر ورځ په لنډه توګه ګاونډي هیواد لبنان ته هم خبره شوه. تېره ورځ د شام دولتي خبري ایجنسی ویلي دي چې په دمشق کې د پوځي روغتون ډایریکټر بریګیډیر جنرال ډاکټر عیسا الخولی په خپل کور کې وژل شوی دی. د ایسوسییټډ پریس د رپورټ تر مخې د شام صدر بشار الاسد پر ضد تر پاسون وروسته په مرکز کې د یو لوړپوړي پوځي افسر د لومبه پیښه ده. دا مشال ریډیو دا. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلی دی چې ایران با پراتلون کې ورځو کې د ډیرو مهمو او غټو اټمی کامیابو اعلان کوي. پر دولتی ټیلی ویژنی یو وینا کې محمود احمدی نشاد ویل چې دوی با په ایران کې ډیر زر نوی ایټمی پروژې پیل کړي. دا خبره احمدی نژاد په تهران کې د اسلامي انقلاب درې دیرشمې کلیزې د لمانځلو پر مهال یوې غونډې ته کړې ده. د ریپورټونو تر مخې په دې لاریون کې هغه امریکایي بے پایلټه الوتکه مرکزي نښه وه چې ایران په دسمبر کې د افغانستان پولیس سره نیستې نیولې وه. د عراق د کورنو چارو د وزارت مرستیال وایي سختدریزي وسلوال د دې هیواد له لارې شام ته ورځي چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد وجنګیږي. هغه وویل موږ استخباراتي معلومات لرو چې یو شمېر عراقي وسلوال شام ته اوښتي. دغه راس له دې هیواد څخه شام ته د وسلو قاچاق هم روان دی. دغه عراقي چارواکي ویلي له کله نه چې شام ته د وسلو کاچاک پیل شوی په عراق کې د کلاشن کوف بیا له $200 څخه $500,000 ته لوړه شوې ده. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک له دندې لرې کول وروسته د لومړۍ کلیسې له پوره کېدو سره ډیرو کمو خلکو احتجاجونه کړي دي. د دې احتجاجونو غوښتنه مصري فعالینو کړې وه. په دې ترڅ کې په پوهنتونو او نورو ځایونو کې غونډو لاریونو کې ډیرو کمو کسانو ګډون کړی دی. دغه راز یوازې 200 کسان د قاهرې د تحریر په څلور لاره کې راټول شوي وو. رپورټونه وایي د دغو مظاهرو هدف د مصر په واکمنې پوځي شورا باندې د فشار زیاتول دي چې واک ملکی حکومت ته وسپاري. واکمنې پوځي شورا خبرداري ورکړه چې د سیسه جوړونکي هڅه کوي مصر دولت ته زیان ورسوي او مظاهرې با ګډوډي او رواني رامنځته کړي. هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو.
د مشال همکاران ساجمل وا چې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ وروستي تازه خبرونه وړاندې کول په میډیم یو شپږ سو یو شو د انټرنیټ دلاري په www.mashalradio.com باندې تاسو زموږ غږ د پراګ د سټوډیو نه اورئ. د دې سات په مهمو رپورټونو کې اوري چې پاکستانی چارواکي وایي افغان سرتیری په کلای سیف الله کې د پاکستان خاورې ته ننوتی او له هغه ځایه دوه کسان لزان سره بيولي.
کله چې ما د دوه خلکو له رشتدارانو څخه پوښتنه وکړه نو د هغو وینا دا وه چې دغه کسان یې وړي دي او اوس موږ زو روان یو. دا خلک راو دا خلک یې نن قتل کړي دي.
د افغانستان په زابل ولایت کې یو هلیکاپټر غورځېدلې ده په دې اړه رپورټ لرو. د خیبر ایجنسۍ د مزارین سیمې اوسیدونکو وایي د وابډا کارکونکو د دوی بجلی کټ کوي.
او موږ ته بجلی ډېر سخت مشکلات دي. د اوبو ضرورت نه پوره کیږي بغیر د بجلی نه. چې اوټوبیل نه چلیږي موږ ته د اوبو هیڅ اغم نشته، سہولت نشته.
د سواد د یوې میرمنې له شکایت مهم خبره و چې وایي ځنې زورواکي د دې ځمکې په زور نیول غواړي.
اغه چې اغه راځي موږ پزماک باندې زما والد سیب دلې زما واړه واړه رونه لار شي پزماک باندې کار کوي. نو اغه پسې ټوپک او تماچې راوړي زما پلار له دمکیانی ور کوي وهل ټکول کوي وسره.
د دې تر څنګ 19 پروگرام د باختر ستوري هم اوریدل شي. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته د بلوچستان په کلای سیف الله کې امنیتي چارواکي وایي له افغاني خاورې د هغه هیواد امنیتي سرتیری راغلی او له پولیس سره نږدې دوه کسان لزانه سره بيولې دي. چارواکي وایي دا کسان د بادینی لسیمې بيولې دي. ځینې خلک وایي دا دوه کسان وژل شوی دي او ځینې وایي نه لا ژوند دي. افغان حکومت هم لا تر اوسه په دې اړه سندې ویلي. نور حال زموږ همکار نیاز موساخیل لسیمې نه راکوي.
د کلاسیف الله لیویز وایي له افغان سیمې ځواکونه پاکستانی سیمې ته دننه د بادینی کلي ته ننوتل او هلته یې له یوه کوره دوه پاکستانی وګړي له ځان سره یووړل. د لیویزو مصر رسالدار محمد عظیم په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل هلته د کلاسیف الله ځایی اوسیدونکی زین الله کاکړ بیا افغان سیمه ته وړل سویو کسانو د کورنۍ له خولې وایي دغه کسان وژل سوي دي او اوس دوی د مړیو د ترلاسه کولو په هڅه کې دي.
کله چې ما د دغو خلکو له رشتدارانو څخه پوښتنه وکړه نو د هغو وینا دا وه چې دغه کسان یې وړي دي او اوس موږ زو روان یو. دغه خلک راو دا خلک یې نن قتل کړي دي. اوس دغه خلک موږ ته دغه ډېر باډیان هم نه راکوي زموږ لاسونه موږ ته نه راکوي. د هغو وینا دغه وله چې په شک په بنیا باندې هغه افغاني پورسیس دي هغه وایي چې مطلب د طالبانو سره دغه دي د طالبانو سره کار کوي او طالبانو سره ملاو دي.
د سیمې د لیویزو مصر محمد عظیم بیا وایي دوی هم داسې خبر ترلاسه کړي چې نوی کسان وژل سوي، خو تر اوسه خبره لا سمه سپینه نه ده.
دا دره کنه لږ څوک یې وزل دي، څوک یې نه دي وزل. نو دا دره کې چې دا سلام به یې مړه.
تر اوسه د افغان چارواکو له اړخه صدریز نه دی رامخته سوی چې دوی دا کار کړی دی هم او کنه، او که یې کړی نو وجوهات به یې سوي. یاد دیوی دروان کال په جنوري میاشت کې د بلوچستان په مشکل سیمه کې د پاکستان او ایران پر پوله هم نږدې داسې قسمه یو پیښه رامنځته سوې وه. د چارواکو هغه پیښه له انساني قاچاق سره تړلې پیښه بللې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د افغانستان په زابل ولایت کې چارواکي وای د نړیوالو سولساتو ځواکونو لپاره یو سامان وړونکی هلیکاپټر غورځېدلې ده. په دې پیښه کې څلور کسان وژل شوي دي. چارواکي وای تر اوسه داسې شواهد په لاس کې نه دي ورغلي چې ګینې دا هلیکاپټر دی ویشتل شوی وي. سید شاه سقیم له کندهاره د نور تفصیل سره.
چارواکي وایي په زابل ولایت کې را لویدلې چورلکه په افغانستان کې د میشتو ایساف ځواکونو قراردادي وه، او دغو ځواکونو ته باید د څښلو اوبه او تیل لیږدول. په کابل کې د ایساف مطبوعاتي دفتر هم پیښه تاییدوي او وایي چې لویدلې چورلکه د دوی نه بلکې د سپریم په نامه د یوې کمپنۍ وه چې تېره ورځ په زابل کې غورځېدلې ده. د زابل مرستیال والي محمد جان رسولیار هم پیښه تاییدوي، خو وایي په اړه یې نور جزئیات لا نه لري.
دقیق معلومات تر دې د باندې درځل د تلاش کوم چې وایي و باندې کې وو
بلخوا. بیا د سپریم کمپنۍ له لوري مشال راډیو ته په یوه رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې رالوېدلې الوتکه د دوی وه، او ایساف ځواکونو ته به یې اوبه او تیل لیږدول. سرچینه زیاتوي چې رالوېدلې الوتکه EY-16 ډوله ده، او په کې سپاره څلور واړه د تاجکستان هیواد تابعیت لرونکي کسان مړه شوي دي. د سرچینې په خبره تر اوسه پورې لا داسې سندونه په لاس نه دي ورغلي چې ورڅخه معلومه شي الوتکه د چا ویشتلې وي. تر اوسه پورې لا دولت مخالف وډلو هم د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د یادونې وړ ده چې څه موده وړاندې په هلمند کې هم د ایساف ځواکونو یوه قراردادي الوتکه لویدلې وه چې له امله یې درې تنه امریکایي کارکوونکي مړه شوي وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
خبریال او د افغان چارو کارپو احمد رشید د برتانیا په فاینانشل ټایمز ورسپانه کې یو لیکنه کړې ده. نوموړی لیکي په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ډاګه له امریکا سره د خبرو کولو وړاندیز په تیرو لسو کلونو کې د یو سیاسي بهیر لپاره تر ټولو لوی خبره ده، خو د جوړجاړۍ تر عمل مخکې په دې کې ټولو ګډونوالو ته په خپلو غوښتنو کې یوې موافقې ته رسیدل ډیر ضروري دي. د مقالې مهمې برخې تاسو ته اصرار مومن وړاندې کوي.
د پاکستان سپریم کورټ ویلي چې د اډیالا جیل مخه سره درک شوی اوه کسان دې په هر حالت کې د اپریل په 14 نیټه سپریم کورټ کې حاضر کړی شي، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې دې سربیره نور هم په سلګونو کسان د پاکستان دننه د کلونو راهیسې لا درک دي. سپریم کورټ د هغوی د بازیابۍ لپاره ولې دا قسمه کوټل ګامونه نه پورته کوي؟ کله چې مودا پښتنه په پېښور کې د قانوني کارپو بیرستر بچا په وړاندې کې خدا نو هغه ویل
او سپریم کورټ د عدالتونو چې کوم دي نو د خفیه ایجنسو یو قسم کے ممنون دی ذکر ہوئی ریسٹوریشن کے آگوئی تخل مقام اور قول کے عمدہ آئی اور خفیہ ایجنسیوں سے کم دے اخبار دے لوگ کردار ادا کرے گی. سپریم کورٹ اور نور عدالتی نے چکم دی ایجنسیاں ممنون دی دے دے پارا آگوئی اخبل داس سرکار نے قول گواڑی چکن دی آگوئی دا ایجنسیاں تیرا خپشی اور دوم خبر دا ہوں گا کہ ڈی سی نے انکار نشتا کہ سپریم کورٹ کے کم دے کدے مسنگ پرسن متعلق دے ایجنسیاں بانی زور ذکر نشیا چولے کہ سپریم کورٹ پہ وہ حکم اون کی نو سپریم کورٹ لما پخیال کی سپریم کورٹ دا شے دا پذرکی دا گری دا منی چیر منکر یو سو حکم اکون دا غی امپلیمنٹیشن اگر حکم سر پر رسول لپارا من سر سے ایجنسی دا پولیس تا نیشو ہے رزا کہ پولیس خود ایجنسو تلاس نیشو ہے تولے فوج تا کوینا سے نزا فوج خودیوں کے اخبر ایجنسو ہے نزا فوج بورت سنگ لاس واچی نو ماتر سستاری جو سپریم کورٹ دا گنی چکن دے اگر بے بس آجے اگر صدا سے قدم نیشو کے تولے چی دا دے خلگو دا بازار دے پارا
خو په پیښور کې ډیپټی اټارنی جنرل اقبال مومن چې د دریو کلونو راهیسې د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا د لادرکه خلکو کې سونه چلوي وایي تر دې دمه یو شمېر لادرکه کسان خوشی کړی شوي دي.
پاکستان کے بدل تو زمین سر کے دو
نو یو خو تقریبا چې سوات کسان داسې دي چې هغه انټرنل سنټر ته اواله کړي دي، د هغوی رسته مونږ شامل کړی دی، مونږ ته رسېدلی دی. نو های کورټ او سپریم کورټ دواړه ډېر دلچسپي لري.
اقبال مومن وایي د پاکستان د استخباراتي ادارو سره د اختیار شته چې د مارشل لا اکټ له مخې مشکوک مجرمین له ځان سره په تحویل کې وساتي.
پاکستان آرمی د لاندې پوځ سره دا دغه شته چې یاره داسې یو کسړی په کې ککړ وي، نو هغه کیس ترای کولی شي د هغې د لاندې.
خو په پېښور کې قانوني کارپوه شهابالدین خټک وایي د استخباراتي ادارو په تحویل کې داسې کسان هم شته چې هغه د وړاندې څخه عدالت خوشي کړي وي. نو د نوموړي په خبره دا فعل د آرمی اکټ ضد دی.
دا دغه خبره چې یاره دا مونږ سره په آرمی اکټ کې بندي، دا تپوس هم پکارو چې تاسو دا په آرمی اکټ کې څنګه ساتئ؟ د دې جرم سزا دا خو په جیل کې وو، جیل نه تاسو دا کسان بوتلی شوي دي.
د قانوني کارپو شهابالدین خټک په خبره کچري د پاکستان عدلی په دغه هیواد کې د لادرک کسانو ستونزه په بشپړه او سمدستي توګه حل نکړه، نو د قانون له سوا یو اویایم حالات به رامنځته شي.
د اسرالم مومن رپورټ ما ورې د ستونزه موجوده و. کوم رپورټ اعلان چې مونږ کړه واغه مو دروانه ورولې شو، هغه رپورټ به روسته په نورو خبرونو کې واورې. خو تاسو چې کوم رپورټ واورې دا غدا و چې په پاکستان کې د کلونو رئیس یو شمیر کسان لا درک دي، د پاکستان سپریم کورټ د دې کسانو پر اخلاصولو کې څه ستونزې لري او کدا ستونزې په بشپړ او سمدستي ډول حل نشي، نو څه نتیجې به رامنځته شي؟ دا رپورټ تاسو د اسرار مومن نه واورې. او زمونږ بل رپورټ هم په همدې موضوع کې دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د ورکوشو بلوسانو په اړه په خپله یو مقاله کې لیکلي، پر ځای د دې چې د ورکوشو کسانو کورنیو ته تسلي ورکړل شي، چارواکي د ورکوشو د شمیر معلومولو په مسلې اخته دي. ورځپاڼې په دې لیکنه کې د دې کسانو د کورنیو حال بیان کړی چې ګولایازي دراوروي.
ډان ورځپاڼې کې لیکوال محمد انیف د لادرکه بلوچانو په اړه مقاله لیکلي. لیکوال د قدیر بلوچ چې د یو بی ایل بانک ملازم وو کیسه بیان کړي. قدیر بلوچ د تیر کال نومبر میاشت کې هغه کار وکړو چې یو نیکه به کله هم خپل مسی سره ونه کړي. قدیر بلوچ خپل مسی ته د وژل شوي زوی جلیل ریکی چقیدلې لا شو خودو او ورته ویل چې جلیل چا اولی وژل. د دې وړاندې قدیر خپل مسی ته دروغ ویل چې جلیل چا تختولې اولی. قدیر بلوچ وای د مسی په زړه کې سوری دی او ډاکټرانو ورته ویل غمناک خبرونه لري وساتي، نو ځکه دوه کالو پورې ورته ویل چې پلار یې د کاروبار په سلسله کې بهر تللی دی. قدیر بلوچ د خپل زوی جلیل د لا درک کېدو او د دوه کاله او نهه میاشتو هلو ځلو په اړه دستاویزات لیکوال ته ښودلي او ټول ثبوتونه یې ښکاره کړي. جلیل د بلوچستان ریپبلیکن ګوند د اطلاعاتو سیکرټر وو. دغه ګوند د جمهوري وطن پارټۍ د ماتېدو وروسته جوړ شوی وو. لیکوال لیکي د 2009 کال د فروری په 13 نیټه د بغیر رجسټرډ نمبرو دوه پیک اپ ګاډو کې استخباراتي اهلکارو په ساده جامو کې جلیل پسې راغلل. جلیل ته خپل ملګرو خبرداري ورکړې وو چې د لادرکه کسانو د کمپاین چلولو په صورت کې ایجنسۍ تختولې شي. نو د جلیل جواب وو کچري دی پټ شي نو د لادرکه کسانو په اړه به څوک خبر پانه جاری کوي. جلیل د جمعې د منځروستو کور ته روان وو چې ایجنسو اغوا کړو. لیکوال لیکي دوه کاله او نهه میاشتې جلیل د لادرکه کسانو په لیست کې شامل شو. د بلوچانو په وینا 8000 کسان، د بشري حقوقو ادارو په وینا 500 او د وفاقي وزیر رحمان ملک په وینا 1700 بلوچان لادرک دي. لیکوال لیکي پر ځای د دې چې د لادرکه بلوچانو کورونو ته تسلي ورکړي شي، چارواکي د لادرکه کسانو په شمیره کې بوختي، خو قدیر په دې شمیره کې نه دی پریوتي او د لادرکه بلوچانو کورنو غږ لپاره ټولنه جوړه کړې ده. دوی د کوټه، اسلام آباد او کراچۍ پریس کلب مخې ته کیمپونه جوړ کړي او سو وخت خو درې میاشتو پورې په دغه کیمپ کې موجود وي. قدیر بلوچ د خپل زوی جلید خبري لیکوال سره شریک کړي او وای ما هغه سره د سیاسي مبارزې په اړه خبرې کړې وي او ما ته معلومه و چې دا خطرناک کار دی، خو زوی راته ویل چې پودر یا غیر قانوني کار به کله هم ونه کړي. لیکوال دی کې قدیر بلوچ په خپل سیاسي کارکونکو او چارواکو په جالي مقدمه کې نیولې هم وو. قدیر بلوچ وای چلیل چې کله لا درکوونو یو ځل یې کورنۍ سره خبرې کړې وي او ویلي وو ډیر زیات تشدد پرې شوی. جلیل دوی ته ویلي وو چې د خوشی کولو لپاره به سوال زاري نه کوي. قدیر بلوچ په دې نظرو چې زوی به یې روغ رمټ کورته راستون شي، ځکه چې وجلو سره سم مقصد نشي ترلاسه کېدی، خو قدیر بلوچ دوه کاله غلط ثابت شو چې کله یې د خپل زوی مړی وکتو. لیکوال لیکي قدیر بلوچ باور نه کولو چې زوی وژل شو. دی وایي اخري ټلیفون مرستیال کمشنر وکړو چې د زوی مړی به یې راواستوي، نو جواب کې ورته وویل د حکومت کار خلق تختول او وژل دي، دوی خپل کار ترسره کړو او زما کار شروع شو چې د خپل زوی مړی ترلاسه کړم.
د ګلیاز رپورت ما اوریدو چې د بلوچستان په اړه زموږ وړاندې رپورت هم د همدې سیمې په اړه ده. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې لیکي د اسلام آباد د زور او وسلوالې تګلارې له کبله بلوڅانو له صوبایي خودمختاري خپلې غوښتنې د خپلواکۍ او ازادۍ خواته غځولې دي. د دې مقالې مهمې برخې انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹرائبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکا کانګرس په 13 فروری د بلوچستان په اړه اوریدنه د اسلام آباد لپاره د راویخېدو یو غږ دی چې د بلوچستان په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړې. په تیر وخت کې ملک د نسلي اغیز لاندې ملکی پوځي اسټبلشمنټ یا انتظامیه په دې کې ناکامه شوې چې مشرقي پاکستان باندې د وسلې له لارې کابو ساتلې وي، او ټولو ته معلومه ده چې د دې بیا څه نتیجې مخې ته راغلې وي او اوس هم دا شان عمل په بلوچستان کیږي. د پاکستان بازی منتخب او روشن فکره کسان دې ته په سنجیدګۍ سره نه ګوري چې دا صوبه په خپل طریقه مخکې تلی شي، او دوی اکثره د مشرقي پاکستان د جغرافیه په اړه خبرې کوي او وایي چې مشرقي پاکستان جغرافیایي لحاظ سره د پاکستان نه جدا شوی وو او دا به بلوچستان سره نه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت د بلوچستان د خلکو او د پاکستان چې مرکز سره کم خراب صورتحال روان دی، د هغې بنیادي وجه ټولنیز، معاشي او د خلکو سره تعصب دی. بلوسان چې د ډیرو کالو راسې یو کمزوري وجود لري، اوس ورته د بهتره هیڅ امید نه ښکاري، او د بلوچانو په فکر چې کدا خندان ختم کړل شو نو د دوی راتلونکي نسل لپاره د ژوند تیرولو یو مکبا ترلاسه شي. مقاله زیاتوي د بلوچستان د مسلې نورې وجه په خلکو دوامداره امریت زور زیاتې کول او هغې ته سیاسي او اقتصادي حقوق نه ورکول دي، او هم دا هغه وجه دي که هوارې کړی شوې نو دې سره به د بلوچستان او مرکز ترمنځ ښه نوې اړیکې جوړې شي. بلوسان دا محسوسوي چې هغه د ټوپک په نخ خپل ژوند تیروي او هر ورځ د ویارې لاندې وي، ځکه چې په صوبه کې د تشدد پېښې هر ورځ کیږي. د بلوچستان خلک دا ګڼي چې د مرکز د پالیسۍ مقصد د ډېرې مودې ستراتیژیکي وجوهاتو لپاره د دې ځمکه قدرتي او معدني ذخایر په کابو کې راوستل دي. دوی دا خیال هم کوي چې د دوی تاریخ، آزاد خیال، ټولنیز او کلتوري رواجونه د انتظامی قوتونو لخوا د بریدونو لاندې راغلي، او هم د دې لوجې دوی د ترقی نه لرې پاتې شوي. مقاله په اخره کې زیاتوي چې د بلوچستان لپاره اوس یوازنۍ لار دا ده چې حکومت د دوی کلتور، معیشت، تاریخ او سیاسي عناصرو ته پام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمې خیبر د لوړګي په وې سیمې مزارین کې اوسیدونکي وایي د برېښنا ویشلو اداره پر دوی بې وخته بجلی بندوي. د سیمې اوسیدونکي وایي د دې له کبله دوی بیا اوبه نشي ترلاسه کولی، ځکه چې دوی له ټیوبویلونو اوبه راوباسي. دوی له حکومته د برېښنا د منصفانه ویش غوښتنه کوي. نور حال د مشال ریډیو خبریال د لوړګي نه په خپل رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل لری پرتی سیمې مزرنی اوسیدونکي وای چې د وابډا کارکونکي دوی ته بجلی کټوي او څو څو ورځې غیبوي، چې لامل یې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې د بجلی د نشتوالي لامل یې په سیمه کې ټیوبویلونه بند پراته دي او د اوبو قلت ترې پیدا شوی دی. په دې حکله باندې د مزرنی سیمې یو مشر حاجی کلیم پردی مشال ریډیو ته وای
او موږ ته بجلی ډېر سخت مشکلات یو اخلی پخلی به هم داسې چې ګیس باندې ښار ته پته وه چې هغه ګیس کونده ته ورسېدو، خو پوره کوو یې ضرورت پوره کوو. لرګي م اخلو، ګیس هم راوړو، هر ضرورت هم پوره کوو، خو د اوبو ضرورت نه پوره کېږي بغیر د بجلی نه. چې اوټوبیل ونه چلیږي موږ ته د اوبو هېڅ هغه نشته، سهولت نشته. بس اوبه ټوبیل چې وچلیږي اوبه وي، چې ټوبیل نه چلیږي اوټوبیل په بجلی باندې چلیږي.
د دغې سیمې یو بل تن فضل غنی پردی هم د خپل ستونزو په اړه وای.
یاره زه که داسې درته وایم که نه، چې مونږ ته خو یول داسې ویلي وو چې یاره په درېیمه ورځ باندې به تاسو له مونږ یوه ورځ بجلی درکوو که نه. نو مونږ دا وویل چې زه د درېیمه ورځ چې دام غنیمت دی که نه، خو په درېیمه ورځ کې هم ته یقین وکړه چې هغه موبایل چارج نه دی، هغه هم نه پوره کیږي.
او د مزرین سیمې یو اوسیدونکی محمد الله وای چې د دوی په سیمه کې دی بجلی په برابر بنیاد باندې تقسیم کړای شي.
مونږ حکومت ته دا خواسته چې دا په منصفانه او په صحیح طریقه باندې دا تقسیم وشي. د مزرینې په لینډ باندې دمره بوج ور اچل شوی دی چې مونږ په 24 ګنټې کې تقریبا چې لس لس میلیټه سره جمع کړو نو یوه ګنټه بجلی مونږ نه پوره کیږي.
د خیبر ایجنسی لنډی کوتل تحصیل د مزرین سیمې د خلکو د بجلی د غستون زپاړمو چې کله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکی انور مروت نظر واخیستو، نو دوی وویل چې په دې یخنیو کې یو خو په ډیمونو کې اوبه کمې شي او بله دا چې د یونټو صفایی هم کوو، نو ځکه ورسره د بجلی کمی پیدا شي. خو بیا به هم هڅه کوو چې د مزرینې په ګډون د ټول لنډی کوتل بجلی خکړو.
اول خو په دې وخت کې زمونږ په ډیمونو کې اوبه کمې شي، نو مونږ سره بجلی جنریشن کم شي. بیا دوم کار مونږ دا کوو چې اکثر دا چې کم جنریټنګ یونټس دي، د تر بیلې چې اوس په دې باندې کار روان، صفائی کېږي، کار کېږي، د دې صفائی کېږي. مونږ دا هم کوشش کوو چې د لنډی کوتل کې چې کم ترانسفارمر دي تا د دې کیپیسټي خکړو، یعنی چې کم مونږ نه وستر کار څه کار هغه کېږي، نو دا مونږ کوشش کوو.
خیبر ایجنسی د مزرین سیمې خلک وای چې د دوی بجلی دی بحال کړی شي.
د فرهاد شینواری رپورټ ما اوریده. د خیبر پختونخوا د سواد د خوازخیل یو اوسیدونکي زیتون بانو وای زنو کسانو د دې ځمکه نیولې ده او کر کروندې ته نه پرېږدي. نوموړي وای دې کسانو د پلار ورونه وهلې. هم دې زیتون بانو وای د دې مسلې د هواري لپاره به ان پارلیمنت ته لاړ شي. نیاز احمد خان لسوات.
د سواد تحصیل خوازخیل شین پتیپور کلی ایوی زنانا زیتون بانو سواد پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د دوی په کلی کې سلور او یا کیناله د کروندې ځمکه ده او دوی پرې د کلونو راسې کرونده کوله. ولې د کلی یو څو به اثرو خاندانونو اوس د ځمکه باندې کرونده بنده کړې ده. د دوی 1500 د میوو ډکی ویستلې دي او د دوی خاندان وګړو ته د ډکی هم ورکوي. ولې مقامی پولیس دوی سره څه قسمه مرستې نه کوي؟ دوی ته د انصاف ورکړی شي. په دا اړه زیتون بانو وایي،
سلا د دې ځمکې 74 کنال ده، دا زمونږ ځمکه ده او حکومت کې تحصیلدار ته ټولو ته تاڼو کې ټولو ته پته ده، خو هغه زمونږ رپورټ نه اخلي. هغه په دې وجه زمونږ رپورټ نه اخلي چې هغه ځای هغه خانان چې دي هغه سر رسو خولي ده او دا هغه زور چلیږي، هغه بدماشي کوي، هغه چې موږ حکومت نه منو، امن قانون نه منو. او دو هم زمنګ داو نه منله، زما مخ کی زم زما پارلیمنت هاوس ته زم زما د خپل حق ته پوس کوم، زدن به خپل حق وړم.
میرمن زیتون بانو وای چې دوی اوس د غزمکې ته دغه با اثر خلق نه پریدي او د غزمکې صرف د دوی د روزي یوستوي وسیله ده.
هغه چې د هغه راضی منګ پزماکه باندې زما والد سیب دلی زما واړه واړه رونه لار شي پزماکه باندې کار کوي، نو هغه پسې ټوپک او تماچې راوړي، زما پلار له دمکیانی ور کوي وهل ټکول کوي وسره چې کتا سو زما کې ترالې، نو ما به مړه کلی یی داس بده زما کې تنه راځي. نو هغه د کلی نور هغه خوانان دي، هغه خانیزم خپل چلی، هغه د کلی نور خلکوم د ځان سره راولي او منګ کم ډک یا نه حالو یا په منګ ګیر چا په هغه زما کې نه وټي کونه اگر غړی بار بار هغه بوټي وباسي او کار ته زما پلار دلی نه پریری.
میرمن زیتون بانو چې په دې موقع ورسره او یا کلن مشر سپینګیره پلار هم موجود وو وایي چې دوی سره د ځمکې د ملکیت هر قسمه قانوني کاغذات او ثبوت موجود دي.
کاغذات زمونږ سره شته، موږ تحصیل نه موږ د هر سنه پوره ډاکومنټیشن موږ کلیر کړی دی او داغي هغه ثبوت ما سره شته. او تاسو ته خوایم چې داغي باوجود هغه نه منی، هغه وایي چې موږ نه حکومت منو نه منګا تانه تحصیل منو دا او دا زمنګ دا او زمنګ حق ته دي خانان منګا یم دا زمکم زمنګ دا.
د میرمن زیتون بانو او یا کلن پلار احمد غنی هم زیاتوي چې دوی د کروندې په دغه زمکه په لکونو روپۍ اولګولې او بیا د کروندې جوګی کړه.
دا زمنګ زمکه دا 74 کنال دا زما درونو او زما شریک نو منګ ته وټیو والے او بلډ مې وکړو 1500 ډکې پنال کړو جو راغلو په بدماشه باندې چې کمنه سره ته وسلې هغه ډکې هم وستو او هغه دغه چې وټه هغه ټول تقریبا شپږ لاکھ روپۍ تاوان را 35-40 کسانو.
په دا اړه مو چې کله د سوات ضلع مشر ډي سي او کامران رحمان څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي وویل
زنانه فریاد والی سره زه دې ته پوره یقیني ورکوم چې ان شاء الله اس ډیسټریکټ مجسټریټ زما چې کوم خپل اختیار دی هغه کې کوم دی د ظلم پر لسان بیان کا کته کړی دی خامخا نه چې چا کار کړی دی نه زیاتې کړی دی د خلاف موږ کاروي کوو. د ایس ټی ایم خو ته خیره ته اورډرز ورکوم چې هغه په دې باندې انکوایري وکړي او ما ته رپورټ راکړي او د دې زنانه د فریاد د خیزه لوګي
نوستا د سواد ضلع مشر ډي سي او کامران رحمان په دې معاملې د پلټنو حکمنامه جاری کړې ده او د خوازخېلې برستيال مجسټریټ څخه رپورټ غوښتلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
په پیښور کې یو نیمه بجه ده. د خبرونو لنډیز درته انیس اجمل وړاندې کوي.
چارواکی وای د بلوچستان کلا سیف الله کې افغان ځواکونو دوه پاکستانی وګړي بولی دي. د افغانستان په زابل ولایت کې د یو هلیکاپټر غورځېدو له وجې څلور تنه وژل شوي دي. د ایران صدر محمود احمدی نژاد ویلي دي چې په راتلونکي کې به د غټو کامیابو اعلان کوي او د عربي ټولنې وزیران به نن د شام په اړه غونډه کوي.
انیس اجمل وا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوریدونکو، وروسته درته اونیس پروګرام د باختر ستوري لرو، خو تر هغې وړاندې څو رپورټونه او لاغې نم وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض موساخیل د پاکستان ورځپاڼې لوستي دا چې په اداریو کې څه مهم ټکي راخیستل شوي د هغوی نه به اورو.
آج ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک په سیاسي مشروالۍ دانشورانو او مطبوعاتو سره تړلې خلکو غږ کړی دی چې دوی د بلوچستان د پاکستان نه بیلولو نړیوال سازش ناکامولو کې خپل کردار ترسره کړي. ورځپاڼه لیکي چې بلوچستان کې حالات ورځ په ورځ د خرابې اړخته روان دي، خو د افسوس خبره ده چې د ملک اعلی چارواکي د حالاتو ښه کولو په ځای د غلطو پالیسو د لارې صورتحال کنټرول کولو کوشش کوي چې نتیجې د ټول کام په وړاندې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې موجوده حکومت دا خبره کوي چې آغاز حقوق بلوچستان پیکیج باندې 15% عمل درآمد شوی دی، نو دې لړکې د اولس د تفصیلاتو نه خبر کی چې د بلوچستان اولس ته کومو کومو سانګو کې اسانتیاوي ورکړې شوې دي او د دې نه علاوه د بيدرک شوی خلکو معاملات تر اوسه د ځان ښکار ده. اداریا اخیره کې لیکي چې حکومت د بلوچستان په معاملات په سنجیدګۍ سره غور وکړي او بلوچستان کې لګیدلې اور قابو کولو لپاره د عملی ګامونه پورته کړي. دغه شان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپل اداریا قطر کې د طالبانو او امریکې په مذاکراتو کې د پاکستان په ګډون لیکلې ده او وایي چې حقیقت کې که دا مذاکرات پیل شوي وي نو پاکستان تر څه حده په خپل مقصد کې کامیاب ښکاري. اداریا وایي چې د وروستیو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکې خصوصي استازي مارک ګراسمن طالبان مشروالۍ سره پرله پسې ملاقاتونه وکړه او نتیجه دا شوه چې طالبان د خپلې هغې خبرې نه هم لاس پسر شو چې د امریکې د وطونه بغیر به خبرې نه کیږي او دفتر به په سعودي عرب کې جوړوي. اداریا مخکې وایي چې دې ورځو کې بل پرمختګ دا شوی دی چې په پاک افغان پوله د پاکستان، ناټو او ایساف یو غونډه وشوه چې وروسته ته دا خبره مخې ته راغله چې د دې مقصد د رابطو نظام غوره جوړول دي، نو دا هم د حالاتو سمېدو اړخته اشاره کوي. خو اوس به دا کتی شي چې د امریکې او طالبانو د مذاکراتو کامیابېدو وروسته به د پاکستان په دننو حالاتو د دې سر پریوزي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د عمران خان د جلسې وروسته شوې اډکه د پولیسو په ګاډي د حمله سره کې یو طرف ته د سیاسي کارمندانو په زړونو کې ډېره یره طرحه خوره شوه، نو بل طرف ته ورسره د حکومت لخوا د ترهګرۍ د ختمون دعوې هم رابرسېره شوې. اداریا اخیره کې وایي چې هر څوک په دې برید کې سیاسي جلسه نو پنه خکړې شوې او د پولیسو موبایل د دې ښکار شو، خو بیا هم په سیاست د دې د اثراتو نه انکار نشي کېدی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. ډیلی ټیلیګراف لیکي چې د پاکستان په ستره محکمه کې دوه مهم کیسونه د ولسمشر زرداری په وجه راپورته شوي چې یو یې د وزیر اعظم ګیلانی د توهین عدالت کیس او بل یې د منصور اجاز میمو ګیټ یا لنجمن لیک دی. د ورځپاڼې په باور دواړو کیسونو د پاکستان سیاسي فضا ترنګلې کړې ده. بل پلو وال سټریټ جورنال لیکي چې امریکا د طالبانو سره د روغې په موخه د دوی 15 داسې مهم مشران له ګوانټانامو نه خوشي کوي چې تر خوشي کېدو وروسته یو وار بیا د ترهګرۍ دند پر مخ وړل شي. د دې مطبوعاتو کتنه درته لوي د میرو سوړاندې کو. د برتانیا ورځپاڼه ټیلیګراف لیکي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ستره محکمه کې په توهین عدالت کیس کې په اپیل کولو کې پاتې راغلی او اوس دې خبرې ته اړ شوی چې د فروری په 14 نیټه یو وار بیا په ستره محکمه کې ودرېږي چې دې کار سره د نوموړي د حکومت د رانسکورېدو زیات چانسونه لیدل کیږي. ورسپانه لیکي پاکستان یو وار بیا د سیاسي بیقراری انزور وړاندې کوي او د دې هیواد مشران د خپل سیاسي سباون لپاره هلې ځلې کوي پر ځای د دې چې د هیواد د خراب اقتصادي حالت د ښه کولو او یا هم د افغانستان سره په پوله پرتو سیمو کې د اورپکو د ختمولو لپاره اقدامات وکړي. ډیلی ټلیګراف لیکي په دې تور چې یوسف رضا ګیلانی د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف د درغلیو د قضیو د پرانستلو نه انکار کړی و. ممکنه ده راتلونکي اونۍ نوموړي ته ستره محکمه تر شپږو میاشتو پورې د بند او یا هم د کومې حکومتي دندې نه د ګوښه کېدو امر صادر کړي. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري د جمعې په ورځ د وزیر اعظم ګیلانی لخوا په محکمه کې وړاندې شوی اپیل رد کړو. افتخار چودري د وزیر اعظم ګیلانی نه واضح ځواب غوښتی چې آیا د ولسمشر زرداري خلاف د درغلیو د تورونو په اړه د سویس حکومت ته رسمي لیک لیږي او کنه. ډیلی ټلیګراف لیکي د آصف علي زرداري خلاف یوه بله دوسیه هم په ستره محکمه کې پرته ده او هغه د لنجمن لیک دوسیه ده چې پاکستانی نژاد امریکایي منصور اجازه مهمه مهره ده. په دغه قضیه کې پر زرداري تور ده چې د ملک د پوز د کمزوري کولو لپاره د امریکې نه د مرستو غوښتنه کړې ده. منصور اجاز دا ولري چې دا لیک د یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي له طرفه په تیر مې میاشت کې لیکل شوی و چې ورکې نوموړي د امریکې نه د پاکستان د ځواکمن پوځ خلاف د اقداماتو کولو غوښتنه کړې. ورسپانه لیکي چې منصور اجاز د امنیتي ملحوظاتو له امله پاکستان ته د سفر کولو نه انکار کړی خو اوس به ښایي د ټاکل شوي ځانګړي کمیشن غړي د شواهدو د راغونډولو لپاره لندن ته سفر وکړي. بل پلو وال سټریټ جرنال په یو بل مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو دریسه پرانستل شوې ممکنه د ولسمشر اوباما بعد د طالبانو پنځه مهم مشران چې د محل په ګوانټانامو زندان کې پراته دي خوشی کړي. په دغو پنځو کسانو کې یو محمد فاضل دی چې د افغانستان په شمالي برخو کې د طالبانو قومندان او د دفاع مرستیال وزیر و. هغه په 2001 کال کې نیول شو. دویم کس مولا نور الله نوری دی چې په جنگی جرایمو کې ښکیل ګڼل کیږي او پرې تور دی چې د افغانستان په شمالي برخو کې د شیعهګانو په وژلو کې لاس درلوده. دریم تن محمد نبی نومیږي چې د امریکایانو خلاف د جنگ لپاره طالبانو ته وسلې په قاچاقي ډول رسولې او د طالبانو مالی مرستې کوله. څلورم تن په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د هرات والی و او مولوي خیر الله خیرخوا نومیږي. نوموړي د مولا عمر او اسامه بین لادن سره مستقیمې اړیکې درلودلې. او پنځم کس عبدالحق وسیق دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د استخباراتو د ادارې معاون و. په نوموړي تور دی چې ولسی خلک یې شکنجه کول او وژلې. وال سټریټ جرنال لیکي د انتظامی پلان له مخې به دا پنځه کسان د قطر چارواکو ته سپارل کیږي چې هلته به ممکنه ده دوی آزاد شي، د بندیانو په تبادله کې به پریښودل شي او یا به هم وتښتي. یعنې په هر صورت کې به امریکا د دوی د سباوند د ټاکلو نه محرومه شي او دوی به بیرته د ترهګرۍ دندې ته وروګرځيږي. د افغانستان د خوست چارواکي وایي د دې ولایت د ګمرک یا کسټم ګټه د تیرو کلونو په پرتله ډیره زیاته شوې ده. د دوی په وینا د دې وجه دا ده چې د اداري فساد مخنیوي لپاره کار کړی دی او دا ګټه پر دې سربېره زیاته شوې ده چې پر خوړو د کسټم کچ کته کړل شوی دی. په دې موضوع د نقیب الله متنوال رپورټ اورو.
د خوست ولایت د ګمرک یا کسټم چارواکي وایي چې سه کالې ګمرک یا وایي د تیر پرتله دوه برابر زیات شوې دي. د خوست د ګمرک مرستیال خیر محمد عمر وایي سره لدی چې په خوراکي موادو د تعرفې بیا ل 100% څخه 50 تر راټیټه شوې، خو بیا هم د سه کالې وایي ل 1 میلیارد افغانۍ اوختي چې اوس د خوست ګمرک د هیواد په لومړی درجه لکه ننګرهار، قندهار، مزار شریف او هرات ولایتونو غوندې په لومړی قطار کې راځي. د خوست د ګمرک مرستیال په خبره چې د دې اوایدو د لوړېدو تر ټولو غټ لامل په اداره کې د اداري فساد کنټرول او پولیسو او ولایتي ادارې مرسته ده چې له دوی سره د سوداګرو د مالونو د واردولو پر وخت د قاچاقي لارو مخه نیولې.
د واتې هم کال درې سوو اتاویا میلیونه په اتاتیا کال کې، درې سوو یو اویا میلیونه په نه اتیا کال کې، مجموع اواید د غ کال 541 میلیونه په لس میاشتو سکالی چې نویوم کال ده موږ یو زرو یو سلو شل میلیونه او 1525015 افغانۍ اوای تر لاسه کړی دي. با وجود دې چې تعرفه د ګمرکی د وړو او د ارتزاقي مواد لس فیصد نه 15% ته تنزیل کړی چې دا یو غټ خلکو ته لپاره یو سهولت ته چې
خود خوست د سوداګرۍ د خونو رئیس نواب مرزای وایي چې خایدا وایي لدې دوه برابر نور هم زیات شي که رښتیا هم په ګمرک کې ورتیاوي زیات شي. نو موړی زیاتوي د دې زیاتې دوی لدا د چې اوس سوداګري زیاته شوي او په ډیرو نورو چیزونو ګمرک زیات شوی دی.
توای چې ظرفیتونه لوړ شوی دي قطعی نه دی لوړ شوی د دوی پروسیجر هغه جوړ پروسیجر دی اواز مالونو زیاتوالی دی دلته اموال نه تشریکیږي او هغه واندا چې د موټرونو په خونی وانه نوی ډول ریسانو خسته د وس هم خستل کیږي او هغه کې تغییر نه دی راغلی اواز تغییر په دې کې راغلی دی چې مثبت ګام دی چې ځنې کچکی مالونه چې په ولسوالیو کې بازخیره کېدل په هغه کې یو څه فیصدي کموالی راغلی دی.
د خوست ښار د دکاندارانو د اتحادیه مشر حاجي جمال رڼای هم د ګمرک د چرواکو دا خبره چې اداري فساد کم شوی نه مني او وایي د ګمرک چرواکي چې اوس څومره پیسې غواړي سوداګري ورکوي او بیا زور له غریبو خلکو باسي او په وینا چې اوس شکایتونه هم ځای نه نیسي او خلک پوره مایوسه شوي دي.
چلانه لري په ګمرک کې لري وا چادر نه لري چې چادر لوندې مولینا تشریشي د دې دوی دریمه خبره مهمه خبره چې زو کومه چې دای دلته پنډي و دای ډیر وډو کوي پرچون دکاندارو یومان ایډیر کاروبار نه کړای ز پسل کې نوی پسه دا پسه ټرګلای ما دای پسل کې دوا سو پسه د مختلار دی دا څه خبره ده دا کری ک چې میګ دې کندرونه سره غلطی کو حد نه لري چې اوس د تجای خبره شوې چې تجای لوړه ده حالن کې چې تجای بسل په 50 پیسه دلوړوي دوی اکیه پیسه د پیسې سولوي د هر دکاندار چې ویل شي هر دکاندار وایي چې ځا پرېږده د یو کارتون مال دی د یو پټه مال دی چې مار وایس سل ری پېد زیاتې وي 200000 د زیاتې پروانه لري او هر څوک د دومره شکایت مخه مړ ویني هر څوک دا سو وایي زړونه د خلکو مړ دي
د خوست خار یو تن دکاندار تیر خان منګل وایي چې حساب نشته د بوسو نور اجناس ترمن توپیر نشته خو له مخې لري کول دي
په اداره یې چې می ګمبرک په افغانستان په سطح لمړنی اگر وړای دی او وایي دي زیات کړی دي نو څه زیات کړی دي تجارت چې متروشي موټر ودرېږي او دا پلاتنه نشته تشریح نشته کوي بوزوی بور وی خو منځ کې که هر کوم مواد کې وي دا یو تول کې چې شل زره ډیر زره کله چې موږ هغه ته روشو بلټی ته بلټی بیا سره تقسیمې وي په بل اورځ خپل دي بلټی سره نوستو ما په یو پټی سپلوی نه زدي بټو د کندوري ما وو وی سوال په مونور غوړي پس دا دومره وړه د کاچ تر صدرای دی چې می مزوی ته هم خلک ته
خود خوز د ګمرک مرستیال خیر محمد عمر وایي چې اداري فساد به یو څه وي خو دومره هم نه لکه د خلک شکایت کوي
زه په مجموع کې په اداره کې فساد نه ردوم شاید وي ولی په پیمانه باندې چې خلک چغوي په پیمانه باندې په هیڅ صورت سره وجود نه لري مګل ته پنديان لرو د پنديان چې دي د خلکو روزانه دغه موټرونه جر وي هغه موټر کې چې جر ونه ول سي هغه موټر څنګه تشریح کیږي چې هغه ټول رویت سي پیسې دا وونه ونه ول سي ول دل سي نو هغه کلته ورکی هغه سیدا هغه باندې نه ردوم در غیر ازو باندې هیڅ څوک لې چنه اروپي مې شخص دی
باید ویل شي چې د خوست له ښار څخه کابل ته تلون کې لار خی خواته چې له خوست څخه بربری لارې ور باندې زی ځای پر ځای ناست او خراب چې لته د گاډو د اندازې زیات بار له عمله بلل کیږي او له پاسه یعنی کابل چې د ناټو سپلای یا اکملات راځي کڅ هم درانه بار وي خو د لارې دی خواته کوم ځان نه دی رسیدلی دا هم د خوست په ګمرکې ولو یعنی وکړه چې د سامانونو تشریح او وزن نه ګوري نقیب الامتنوال مشال رادیو خوست
اوس هم د احمد الله په ریپورت کې اورو چې پاکستان کې لتیر ماخام نه د واورو ورېدو یو نوی لړۍ پیل شوې ده چې خلکو ته ستونزې هم راولړې کړې
د سر خار اسلام آباد په شمول د ملک په زیاتره میدانی سیمو کې د بارانونو او غریزو سیمو کې د واورې ورېدو لړۍ یو وار بیا شروع شوې ده د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماخام نه د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو گلګت بلتستان آزاد کشمیر پنجاب او بلوچستان کې شروع شوی د بارانونو او واورې ورېدو دا لړۍ به د راتلونکي درې ورځو پورې جاری وي او د ټولو زیات یخنی په پاړه چینار کې ماینس 14 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی ده نو موړی زیات کړه
دا سلسله چې جاری ده تبا او بل ورځ د شدت کې اضافه وی او بیا په لسن تاریخ باندې دا ډېر کم شي خاص کر وریز علاقو ته کوم کې کورم ایجنسی او د دین علاوه ملکند هزارا کوهستان ډیویژن کې بس یو نیم ځای کې باران گزشتہ 24 غنټو کې پارا چنار کې مولم جبک کې کالام کې بور شوی دا باران چې هغه د ټولو نه زیات مولم جبک کې تقریبا 23 ملی میټر ریکارډ شوی دی د رن نمبر پارا چنار د التم 17-18 ملی میټر د شپې پورې باران شوی دی د دین علاوه د خیبر پختونخوا څومره ډیویژنونه چې دي هغه ټولو کې باران شوی دی لیکن آینده 24-36 غنټو کې بدې زینو کې نور باران شي
که یو طرف ته د بارانونو ورېدو له وجې د ملک په میدانی سیمو کې یخنی سیوا شوې ده او په غریزو سیمو کې د واورې ورېدو له وجې د ځای خلکو مشکلاتو کې اضافه شوې ده نو بلخوا زری ماهرین دا بارانونه او واورې ورېدل د فصلونو لپاره قبولي زری ماهر فضل مولا وایي
خیبر پختونخوا د پاره خو د ډېر ښه اثرات دي، ځکه زمونږ ډېر علاقې باراني علاقې دي، په هغې کښې چې کوم غنم کرل شوي د هغې اوس چې په کوم سټیج کښې دي هغې ته د اوبو ډېر ضرورت و. خو په دې وخت کښې زمیندارو له په کار دي چې هغې فصل ته یوریا سره ورکړي چې دې سره دې بروتري لږه زیاته شي. چې کوم د شجرکاری هم روان دی هغې باندې به هم د دې ډېر ښه اثرات دي. ورسره ورسره چې واورې شروع شوي نو دا به را روانو وختونو کښې زمونږ د اوبو هغه کمی چې کوم علاقو کښې به محسوس
محمد ریاض زیاته کړه چې د بارانونو د نوې لړۍ له وجې به سخت کال د سپرلي موسم د روانې میاشتې په ځای د مارچ د لومړۍ هفتې نه شروع کیږي او په ملک کې به د ګرمۍ موسم د اپریل د اخري هفتې نه شروع کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم ادبي پروګرام د باختر ستوري درته لرو چې عبدالرزاق برق تاسو وړاندې کوي. ما ته اجازه راکړئ پوره 15 منټه پس به د مسافرو د ځانګړې خپرونې سره زه بیا ستاسو په خدمت کې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زه عبدالرزاق برق د دې اونۍ د خپرونې سره ستاسو د ټولو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به اول دا حال درکړو چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ریډیو او ټلویزیون د پاره د ډرامو د لیکلو لړۍ د لیکوالانو له اړخه څنګه روانه ده. بیا به دا درته ووایو چې په ملاکن ډیویژن کې ځایي لیکوالانو او شاعرانو د امن په راوستو کې څه کردار ادا کړی. د خپرونې په پای کې به په کراچۍ کې د یوې جوړې شوې مشاعرې په اړه رپورټ هم درکړو. اوریدونکو په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ټلویزیون او ریډیو د پاره په پښتو ژبه ډراما لیکونکي یو لیکوال همایون همدرد وویل چې د ده په خبره په خیبر پښتونخوا کې د پخوا په پرتله نن سبا د ټلویزیون د پاره ډرامې ډېرې زیاتې لیکل کیږي. د ده په وینا د زیاتو ډرامو د لیکلو وجوهات دا دي چې همدا اوس میډیا ډېره زیاته فعاله شوې او د ټلویزیونونو د چینلونو د زیات کېدو تر څنګ و ډراما لیکونکو لیکوالانو ته یو آسانتیا هم پیدا شوې.
شکر دی زمونږ په خیر په خبره کې ډېر ښه ښه لیکوال را پیدا شوي دي او ښه لیکونکي دي، ښه ملګران دي. نو د تېر وختونو په نسبت اوس ډېره زیاته ډرامه لیکل کېږي. وجه هم دغه چې چینل مونږ ته زیاته شي، زمونږ ته ریډیو دغه میډیا وسیلې هم زیاتې دي، زمونږ آواز ډېر په اسانه رسېدی شي، هر ځای ته رسېدی شي، ملکونو ته رسېدی شي. نو دغه کمرې چې دی که مخکې اوس نشته دی او چې څنګه دغه څنګه زیاتېږي، زمونږ چینل زیاتېږي، زمونږ ذریعه زیاتېږي، ځکه زمونږ لیکوال چې دی مخکې لیک نه کول، هغه سره وسیله نه وه، یا کتابونه هم نه چاپ کېده، یا ټي وي باندې او ریډیو و ټي وي هم داسې د هفته کښې یو ډرامه ورکوله. اوس روزانه دغه لیکونه مونږ ته حاصل دي، ریډیو هم کار کېږي، ډرامه نشر کېږي، په ټي وي په دغه سکرین په ذریعه باندې ډېرې زیاتې ځمې.
دا چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ټلویزیون او ریډیو کې د کم یو د پاره زیاتې ډرامې په کومو موضوعګانو لیکل کېږي، نو ده په جواب کې داسې وویل:
مخکې به ریډیو ته زیاتې لیکلې کېدې، اوس تاسو زما ارزو کې چې لکه چینل زیاتې شوي او زمونږ سره دغه په ریډیو باندې هغه دغه نه دی پاتې. د ریډیو ډرامې لیکلې شي خو پښتو په اوله خبره کوم او نسبتا د ټي وي ډرامې زیاتې لیکلې شي. پښتنو چې کومې چې د مسلې کومې مسلې زمونږ موجوده کومې دي، نو په هغه ټولو باندې هغه نظر لري لیکوال او هغه مسلې رسپې او ډرامې لیکي او وړاندې کوي.
همایون همدرد چې څه د پاسه 200 ډرامې د ریډیو او ټلویزیون د پاره لیکلي، د پرمخ وویل چې دا د په کول په خیبر پښتونخوا کې چې لیکوالان زیاتې ډرامې لیکي، نو دې وخت دی یو ګولډن دور وایي.
نو دا حقیقت دی چې دا زرین دور ته بالکل ویلی شو، دا یو زرین دور دی زمونږ د پښتو ډرامې په اړه باندې.
دا د پوینا هم دا اوس په خیبر پښتونخوا کې تقریبا 15 لیکوالان دي چې د ریډیو او ټلویزیون د پاره ډرامې لیکي.
15 پورې خو دي دا وخت هغه لګیا دی مسلې چې هغې خپل لیک کوي، هغه ګری په اوله باندې ډرامې وړاندې کوي چې هغه په ریډیو باندې وي یا په ټي وي باندې وي. خو عموما هغه زمونږ د پښتنو چې کوم مسایل دي هغه پیدا کېږي.
قدرمنو اوریدونکو د نن څخه څه وخت د مخه د ملاکن ډیویژن په ځانګړې توګه په سوات کې امن خراب شوی وو، نو هلته د امن د راوستو د پاره د دې ځای لیکوالانو او شاعرانو د خپلو لیکونو او شعرونو د لارې ډیر لوی کردار ادا کړی. دغه لیکوالانو او شاعرانو د سیمې په خلکو کې د امن په هکله د شعور د پیدا کولو د پاره د امن مشاعرې او سیمینارونه جوړ کړي او هم دغه سی په ورځپاڼو کې کالمونه ولیکل. که څه هم د ملاکن ډیویژن لیکوالانو او شاعرانو د خپل قلم د لارې د امن د راوستو د پاره هلې ځلې کړي، خو د دوی د امن هلو ځلو په پښتو ادب کې یو نوی بدلون هم رامنځته کړی. دا چې د ملاکن ډیویژن لیکوالانو او شاعرانو په سوات کې د امن په راوستو کې کم کردار ادا کړی، په دې اړه په سوات کې د قومي جرګې یو ویاند ضیاءالدین یوسفزی داسې راته وویل:
یقینا چې پورا پختونخوا کې او خصوصا په سوات کې چې کله د ترګرۍ دغه بده ورځ راغله، نو پختون لیکوال شاعر او ادیب په دغه مبارزه کې په دغه مزاحمت کې په مخکې صف باندې ودرېدو، او په دغه وخت کې چې کومه شاعري شوې ده یا کوم نثر لیکلی شوی دی، په هغې کې د ترګرۍ بنیاد پرستۍ او انتها پسند خلاف یو ډېر زبردست مزاحمت دی. په دغه حواله باندې د سوات ادبی ټولنو ډېرې ښې مشاعرې هم کړې وې په هغه سختو حالاتو کې هم، او د خپل کلتور د خپل ثقافت او د خپل تهذیب د ساتلو یې ښه کلکه فیصله کړې وه، او خپل قام ته یې د حقایقو د ښودو دپاره په نثر کې او په نظم کې ډېر دقیق لیکونه خرج کړي دي چې د افسانې او د ناول په مقابله کې شاعري ډېره زیاته شوې ده، او تقریبا هر دویم دریم شاعر چې کوم دی هغه او د امن دپاره او د امن د بحالۍ دپاره خپل پیغام ټول ملک ته او بین الاقوام ته عالمي برادرۍ ته رسولی دی. یره زه خو یم چې دا که مونږ د ټول پښتونخوا په حساب راغلو، نو دا په سوونو کې بشي، ځکه چې په هغه وخت کې چې کله ترګاري وه تر اوسه پورې داسې علامتونه به خلکو استعمالول لکه د سپینې جامې او د پټکي او د بوټانو په حواله، چې هغه علامتي طور به شاعرانو خپل چې کوم دی خپل پیغام تر خلکو رسو. او زه به دا ووایم چې یاره په سوات کې هم تقریبا 45 شاعران به داسې وي چې هغې کم از کم په خپلې شاعرۍ کې د دغه ډول عکاسي هم کړې ده او د امن دپاره کار هم کړی دی.
د سوات یو لیکوال او شاعر محمد انیف کیس وویل چې د دې ځای لیکوالانو د امن د راوستو په حواله د خلکو په بیداری کې ښه کردار ادا کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې لیکوال خو د معاشرې څنګه چې ورته خلک وایي د قام سترګې دي، نو دوی خو دورندي شوي هر صحیح نه، خو چې کله حالات خراب شو مرګې ځای لیکوالو د قلمونو په ذریعه د شعرونو په ذریعه د سندرو په ذریعه د پښتون قام د وحدت دپاره د رابیدارولو دپاره ډېر ښه پروګرامونه وکړو، امن کانفرنسونه یې وکړو، په داسې علامتي اندازې لیکل وکړو چې نه خو هغه کوم خلک چې د سواد د تباهۍ ذمهوار دي یا کوي، نو خو چې نه خو هغه خلک د دوی خلاف څه کار وکړي او نه څه داسې د غټې پورته شي خو چې قام را یو ځای کړی شي او امن و امان را شي. په دې سلسله کې زمونږ د سواد عربي کاروان سوچه لیکوالو او زمونږ د سواستو آرټ اینډ کلچر سوسایټي دې ملګرو او څه داسې تنظیمونه نور دي چې په شریکه باندې مونږ را دي په دغه باندې ملاکن ڈویژن کے خصوصا پسوات کے خپل کردار ہو تر خپل او صد قلم په جواب باندې ادا کړی او خو په تیزی کې دغه خبره چې راکم کار چې وشو، نو دا زمونږ په پښتنو کې خو یو د تعلیم کم لري، یو زمونږ کې د اتفاق کم لري، نو ریکوال ټول دې طرف ته چې پښتنو د ټول د ټول په ځای قلم خلاص کور کوي سیاسي او ټیکنالوژي حاصل کی، نو دا میدان په اوپر دغه ګټل شي په خو بو دغه د امن یو زنګو او د خلای او غیب او خلک د دې حالاتو نه دي خینه او خبرو که زمونږ لیکوالو نو کدا خبرې بچا کوله هم نشوي، ځکه نشوي کوله چې نه سلی دي او همدل تر څه خطرات او چې کله دغه حالات تخ شنو د دې لیکوالو خصوصا دا کردار ادا کو چې هر کدا کار کوله چې نو صرف لیکوالان کوله شي ماغول اول په کالمونو په ذریعه یا د شعرونو په ذریعه باندې دغه خپل پیغام ورسو، او په کې شاعرۍ
عثمان الاسیار چې په سوات کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن ډایریکټر دی وویل چې دوی په سیمه کې د امن په اړه د جزای د شاعرانو یو سل ډیر سندری ریکارډ کړي.
پښتونخوا آرټ اینڈ کلچر پروجیکټ پر مالي پروجیکټ دی، دا داغی سره سواسوا اگریکلچر اسوسییشن په ګډه باندې د امن موسیقي په لړ کې تقریبا یو سل او دیرش د امن سندرې ریکارډ کړې دي. دا امن سندرې چې دي هغه کې مونږ د سوات شاعرانو او د دې کې چې کم داسې شاعران چې هغه په خپل خرچه باندې په خپلو پیسو باندې خپل کیسټ نشي ریکارډ کولای، دا هغه مونږ ګډ کیسټونه ریکارډ کړو. تقریبا د پنځه شپږ سندرغاړي په یو کیسټ کې مونږ را یوځای کړي دي، او د هغې د امن سندرې، د وطن د مینې سندرې او د بدلون سندرې چې په هغه کې یو ډېر ښه بدلون په دې سیمه باندې راځي. سندرې به تاسو هم اورېدلی چې دغه خودکشه د ماته یم او زه یم انګریزي شراب او دا قسم شاعریانې چې دي، موږ کوشش کوو چې د دې د مخنیوي لپاره متبادل امور کوو. بیا دلته مختلف کم اخبارونه چې دي، زموږ لوکل اخبارونه دي، یا د لیکوال رسالې، یا د پښتون رسالې، په دې کې زموږ شاعرانو لیکوالانو په کافي برخه لرلې ده او په لړ پورې لیکل په دې مرکې شوي دي. کتابونه په دې اردو جمع کتاب شوي دي، په پښتو کې ملګرو داسې هڅه نه ده کړې. دغه ارینجمنټ ډېر زیات توجه ورکړې، کتاب ته توجه نه ده ورکړې، چې دغه زموږ غلطي ده او هغه موږ تسلیمو.
درنو اوریدونکو، تیر ورځ په کراچی کې د ځای شاعرانو له اړخه یو پرتمینه مشاعره جوړه سو. په دغه مشاعره کې د مشاعرې و برخه والو ته شاید انتظار، شیر افضل درتمن، شپی الله انجم، نصیر احمد نصیر، باچا حسین شاکر، نیاز امین نیاز، فرمان علی تنها، اکبر سیام او درمان بیټنی خپل شعرونه واورول. راځي چې د دوی شعرونه یو په بل پسې واورو.
ما په کاغذ ورته لیکلی وو چې صدر وړمه، ما په کاغذ ورته لیکلی وو چې صدر وړمه، هغه په خط کې راته سرو زرو چارګل لیکلای.
دومره نادان نه یو دې هر څه ته مو فکر رسی، مونږ د نور پراخاته او پریواته پویګو، او مونږه د سترګو په کانډه باندې بار بار اتر. اے شیر افضل، مونږ د سترګو په کاته پویګو.
وخت لب اوشین د پمنګا د سپرلی رنگونه، د ستړي جون پستړي ستړي مخامی رنگونه. نن می ارمان د خوب زړګی سپرلی اور جوا، زمون پسی مکړه خوارو ما زیګری رنگونه.
فکر راغی څو څو زلا چې دا څه کوم او څه نه، د انسان پزړی یووی شی ور پیخه کله بلا. زما فن زما هنر یې تا سیال کړه يم غزله، او تا دو چې زن سیر بستا له عشقا کیسه نا اور مبلا.
ساډو بشپېلا یو بسره ډېر دې رڼا رڼا بشو، لتکی لتکیو او ادرې موله پورستو صفونو. وخت را یاد کا مونږ د سر سړیو، ادرې موله پورستو صفونو. وخت را یاد کا مونږ د سر سړیو، او تشک د سا اغستو نوم ژوندون دې، تشک دسا اغستو نوم ژوندون دے. بیا مبارک شاہ مونږ هم ژوندیو، مونږ داستا د کلی هم خپل نشو، مونږ په خپل کلی کې هم پردیو. مونږ داستا د کلی هم خپل نشو، مونږ په خپل کلی کې هم پرتیو. شاکر زج نن پختنه وکړو، چر دروانیو مونږ د کوم سمیو.
تیو دی وصال بل دی اجران ور دے، ورا باندې سه زغه جهان ور دے. چاته د اور نه سره ګلونه جوړ شي، او په چا د سرو ګلو بستان اور ده.
غیر تا امیلونا د ګلونو خلق اچوي، خپلو تهارونا د خارونو خلق اچوي. غیر تا امیلونا د ګلونو خلق اچوي. هاو دل تک چا تورو تا تور سپینو تا سپین او ویل، خاوری هم دا هاو پسرونو خلق آچوی. لیره مرنا
سبلا سخت زړه د وخت د ستمګر سره، لوبې کوي مې د ماشوم زړه لپر هرا سره. د مغل تاج نه دی بے سر چل سر پر وزی، د خوشحال خان شمله پر وزی بل سرا سرا. د مغل تاج نه دی بے سر چل سر پر وزی، د خوشحال خان شمله پر وزی بل سرا سرا. ستا بدنیتی رکیب اوس دور کېدو نخه ده. ستا بدنیتی رکیب اوس دور کېدو نخه ده. میګه پورک باندې شمار شله وزر سره. ستا بدنیتی رکیب اوس دور کېدو نخه ده. میګه پورک باندې شمار شله وزر سره.
پټکی مخرج شو فیصلو سره ملو به وشوي. پدې جرګو دې مرکو وطن کې سن کېږي او د سرو سپین مخو د غټیو جنازې وتی یا پښتنو پدې پښتو وطن کې سن کېږي.
قدرمن اوریدونکو دا ودا بختر ستوري خبرونه چې تاسو له مشال ریډیو څخه اوریدله د بل خبرونه پورې شی چاري.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.